کولای شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. زه د تلیفون شمیره یو ځل بیا درته اعلانوم: 00420212 2540. بل شمیره ده 00420212 2640. په دې لچې اړیکه ونیسئ او یا که پښتنه لري زموږ له میلمانه خپل پښتنه مطرح کوي اوس به ورسره اوریدونکو ته مهرباني وکړي. آزادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. مهرباني وکړي آزادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. هو غږ مرازي. مهرباني. بل اوریدونکو را خپل مهرباني وکړي آزادۍ راډیو ده. اوریدونکو نو وسلګي تلاش سي بیرته استودیو ته وصل سوې ده. هله دې چې دا زړه ټلیفون قطع نه سي. تلاش سي مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
لومړی دوامدار وچکالي، دویم سیمایز سیاسي کړکېچ د پاکستان، روسي او د اوکرين، دریم نړیوال سیاسي کړکېچ د دې باعث شوی ده چې د موږ اقتصادي نظام خورا د خپل سیوري او تاثیر لاندې راولي، او بدبختانه د فقر، بیکاری، مهاجرت، کسر د تحلیل د بیلانس، کسر د تجارت، کسر د بودیجې، د بودیجې د عوایدو په راټولولو او همدارنګه په اقتصادي پالیسی باندې ډیر خطرناک سوری وغوړوي.
استاد فکر کوي چې اوس د دغه ستونزنه د وټلو لارې چارې پیل سوي دي، یعنی دغه د حکومت کوم ادارې چې د اړوند اقتصاد وزارت یا مثلا نور سکتوري وزارتونه، تاسو څنګه ګوره د دوی کارونه؟ فکر کوي د اقتصاد ژغورلو بنسټیزې هڅې روانې دي؟
کاوس رئیسو دته چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي سیاستونو لپاره کوم فرصتونه دي، نو دغه فرصتو د لپاره زما یو او اته اساسي فاکتورونه په وسني شرایطو کې یادښت کړی دي کا فرصت د برنامې وو ان شاء الله خدمت کیم. لومړی د ریساوا اتلس منطقي د پخواني حکومت په نشاسوي وی دي، د دینا باید د مدنیاتو
استاد سره بیا هم اړیکه پریش ولا. افغانستان سره کرناکله مخابراتي ستونزې وی په هر حال اوریدونکو ته ورزو. بیا به بیرته استاد سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د مایکروفون ساتو خبرونه. و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه وایي؟ خپل ژوند مو څومره متاثر شوی دی؟ څنګه کاروندې څنګه دی؟ نور وچکالۍ څومره اغېز کړی؟ ځکه په یو راپور کې راغلی چې وچکالۍ هم د هغو کسانو چې بزګري کوي ژوند یې اغېزمن کړی.
اوس په فلحال وچ کروندې ښه دي، ځکه چې بارانونه کېږي سږ کال، خو تېر کال دې وچکري او سږ کال بارانونه کېږي، او ډېرې څه دي ترکې سمې دي، غنمان دي، تاریخ دي، ډېر ښه برابر دي.
څه وایي تاسو د اقتصاد د لاغوړېدو لپاره ستاسو په نظر څه وسي چې تر څو دغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د دوی ژوند ښه شي؟ د اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا. بیرته ورزو تلاش صاحب استودیو ته وصل شوی دی. تلاش صاحب، ستاسو په نظر دولت څومره په خلوري روان دی چې د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز کارونه وکړي، یا څومره د کارونه پیل شوی؟
درې سوه اتیا منطقې په پخواني حکومت کې تثبیت شوی وي چې د معدنو د عمل باید استخراج صورت عمومي، په دې باندې باید کار وسی. یو دویم هغه پروژې چې 50% پخوانی حکومت بشپړې کړې وي د ملي بودیجې په پام کې نیولو سره دی هغه برنامه پایل شي چې زرګونو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. دریم یو پیشنهاد کومه، کچیرته دولتي تصدۍ د خصوصي تصدی سره په حمایت هغه فابریکې چې فلج ولاړې دي او په کار پیل وکړه، ډېرې اساسي ګټې به وسنی شرایطو ته زمینه برابره شي. په مثال د واضح توګه ویلی سم چې د بوست فابریکا، د جنګلک فابریکا، د نفتو برق فابریکا په مزار کې، د جبل سراج د سیمټو فابریکا، او همداسې ډېرې اکثریت فابریکې چې نیمه کاره او یا بشپړې شوې دي، د خصوصي سکتور په حمایت سره کولی شي چې خدمات او تولیدات وړاندې کړي، ډېر په وسنی شرایطو کې ګټور تمامي شي.
بله استاد، مننه، سلامت اوسئ. او فکر کوئ چې په دغو پروژو باندې ابتدایي کارونه پیل شوي هم دي؟
اکثریت د 50% د اویاو فیصد نه کارونه زیات بشپړ شوي، حتی 100% هم بشپړ شوي دي، خو د دې لامل چې بودیجه نشته، د دې لامل چې خام مواد نشته، او د دې لامل چې حکومت په یغه سرمایه گذاری نسی کولای او دې کار ته ادامه ورکړي، متاسفانه هغه تصدی تر اوسه پورې فلج ده او یا تولیدات ډیر ټیټه سطحه باندې دي. مثلا په 10% سطحه دي، په نهایت په 25-30% تولیدات لري. کچیرته خصوصي سکتور دې سره یو ځای سي او سهم واخلي او سرمایه گذاری پی وکړي، دا تولیدات له 50% او 80% ډیریږي. دلته دوه ګټې اساسي نظام ته وارديږي. اوله ګټه دا ده چې اکثریت وګړو ته د کار زمينه پیدا کیږي او د ځواني انرژي نه ښه استفاده کولای شو. دویمه ګټه دا ده چې د تولیداتو په ترڅ کې موږ کولای شو چې دغه تولیداتو نه په داخل د افغانستان په جغرافیا کې استفاده وکړو. کسپټ دی، کسخی ګول دا، پلاستیکی مواد دی، که خوراکی توکی دی، که مثلا نور حبوبات او ملحقات دی، ډیر اسانه استفاده ترې کېدلی سي. دا هغه صورت کې تحقق مومي چې حکومت یو پالیسی خصوصي سکتور ته ورکړي او خصوصي سکتور په مختلفو فیصدیو په دې تصدیو کې د لاند محل او د وښت محل د لپاره قرارداد ورسره وسی.
بله کور ودان استاد، سلامات او سیدغه وړاندیزونه مو واوریدل په ځای او خو وړاندیزونه دي. د خبرونې په دې برخه کې عبدالقادر جیلانی چې د اقتصادي چارو کتون کوي دا هم سټډیو ته وصل شوی دی له امریکانه. جیلانی صاحب، ستړي مسي، ستاسو په نظر د حکومت یا د طالبانو د حکومت اقتصادي برنامه څنګه پر مخ روان دي؟ آیا د اقتصادي ناورین د مخنیوي داسې بنسټیز لارې چارې پیل شوې دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لا تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت په مسیر روان دی او هیڅ یو لوی بدلون په اقتصادي سکتور کې نه دی رامنځته شوی. هیڅ ډول کومه ملي برنامه او پروژه دوی نه لري. په همغه شکل سره دوی ادامه ورکړې ده، ځکه دوی په خپل کوم ابتکار نه لري چې څه ډول تخنیکي او مسلکي برخورد له اقتصادي سکتور سره وکړي، چې دا اساسي ستونزه ده. بل مهمه موضوع دا ده چې لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه کوم رسمیت لري. نو بنا ان موږ چې د نړیوالو سازمانونو غړیتوب درلود، لکه د WTO، د دې تر څنګ د ریکاو، د تیرو او د نورو مختلفو سازمانونو له مزایاو نه باید موږ استفاده کړې وای، ګټه پورته کړې وای، په دې برخه کې هم موږ شاته پاتې یستو. بل زمونږ انکشافي برنامه او پروژې هغه ټول په ټاپه ولاړې دي. ډونرانو چې موږ سره تعهدات درلودل چې دوی به مالی مرسته کوي، دوی مرسته هم ځنډیدلې دي. نو خصوصي سکتور، بل خصوص د ساختماني او انجینري سکتور په ټاپه ولاړ دی. او بل د افغانستان مالی وضعیت له هیڅ چاپټ نه دی. زمون کورنۍ اوید د دې لپاره تکافو نه کوي چې د موږ انکشافي پروژې د هم په افغانستان کې تطبیق شي او د اسلامي امارت د کمیسیونونو او د وزارتونو مصارف د هم پوره کړي. طالبان باید په دې فکر نه اوسېږي چې ملي بودیجه یوازې د دې لپاره ده چې د دوی مصارفات پوره کړي، بلکې ملي بودیجه په دې معنا ده چې په افغانستان کې متوازن رشد لپاره، انکشاف لپاره باید کار وکړي. د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید انکشافي پروژې تطبیق شي ترڅو د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي. پروژې باید زمونږ دوه ګټې ولري، یو ګټه دا اوسېږي چې عام المنفعه اوسېږي چې خلکو ته ګټه ورسېږي، او په دوم قدم کې عایداتي سرچینې باندې واوړي.
بله جیرانی صاحب، او دا چې دا پروژو ورتیا څومره ده په حکومت کې یا پوتنشل څومره ده په دې وروسته خبرې وکړه. راځي چې اوس اوریدونکو ته نوبات ورکړو، دوی هم ممکن بعضې پوښتنې ولري، بعضې وړاندیزونه ولري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم،
سلام علیکم، وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، کوم ځای نو اړیکه نیولې و د خبرونه پر موضوع څه وایې؟ رات
اختر محمد احمدی ام خیبر پختونخوا نه مرکه نیولې ده.
ښه، مهرباني. تاسو په افغانستان کې د دې روان اقتصادي ناورین په اړه باندې څه فکر کوئ چې څومره ژور دی او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ ښه، اړیکه پرې سو دی اوریدونکو سره. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلامونه لدین صاحب، خپلواک هم د ایرات نه اړیکه نیولې.
ښه، مهرباني وکړئ خپلواک صاحب، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ؟ راته
لوتین صاحب، ما د نظر د خپل ځوان ما دا د غربي مفکوري یا د غربي کارشناسان رفض خدا افغانستان مخت اقتصاد نه سکیږي. جرانی صاحب، غرب کې ناسته دائم منفي فکر لري. که لوتین صاحب محترم تاسو راسته باور وکړئ په دا څو وخت کې چې زه خپل محصل یم، دوی طرفدار هم یم طالب. دا څو وخت کې دوی راغلي دي، ډېر کارونه یې اوس مخته وړي دي. جلانی صاحب وایي چې دوی د ابل حکومت پر لارې ځي، زه نه منم. ابل حکومت شفشف ویل شفتالې نه کوله، دا یې په عمل کې مخته وړي. که اوس موږ وایي د هغه په یو پروژه یې ویوړ په سرکول کې، هغه وه بیا د تیلو وه بیا د قانونو وه، دا ډېر کارونه سم کړي دي. تباور که زه بعضې اشخاص پېژنم لدین صاحب چې په ګمرکات کې وي، ډېرې مځکې په هرات کې واخیستلې
خپلواک صاحب. راځئ لږ په دې تم شو چې دغه د اشخاصو بس فکر کوم مطرح نه دی، دا ډېر مطرح نړیوال سازمانونه دغه اندېښنې څرګندوي. کنه مهرباني
محترم، دا لاره درته وایم. خو دا دوی بعض کارونه چې زه خبر یم اوس کمی او مخکې وړي، جو دا د بندونو کار دی، زراعت کار دی، هر هېواد زراعت هم اوس دغه د ټول افغانستان ګل ګلزار دی. دوی دا کارون اوس مخته وړي او سمی، او زما د نظر دوی دا اول کار هم دغه دی. سړی باید صبر ولري، لودین صاحب، دوی زیربنا ته کار کوي، افغانان باید صبر ولري او انشاءالله افغانستان مخته ځي. زه په دې باور لرم دوی افغانان دي، دوی بومي افغانان دي، دوی مفکره افغاني ده، غربي مفکره نه لري. مننه.
او سلامت اوسئ، مننه خپلواک صاحب. نظر مو واورېدل شو. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
زه سردار محمد.
ښه، سردار محمد خان، مهرباني وکړئ کوم ځای نیمالی کنی ولی، او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه راته وایئ؟
منګه خو دښتانه ته د شرخینه نیالی کنی ولی ده، په رښتیا سره که واقعت خبره وکړو، پیش حکومتو کې ګوره په میلیونو څه شي، په تیارو ډالر راغلل. اما موږ که نه برق جوړ کړو، نه یې زراعت جوړ کړو، نه کومې فابریکې جوړې کړې، هېڅ شی مو نه کړ. هر سړي په خپل جب کې واچولې دې ته ویړ ځان سره. اما نن ګوره موږ افغانستان هېچا ته ضرورت نه لرو، تمامه دنیا موږ ته ضرورت لري چې موږ نه ګټې وکړي او موږ نه ته واخلي. موږ ګوره داسې په خلک که ډالر لري که پاون لري لري به، اما نن موږ په افغانستان کې چدا لرو، یاقوت لرو، زمرد لرو، اوسپنه لرو، ګاز لرو، تیل لرو، هر څه له پریمانه لرو. خو افسوس د امریکا او د نړیوالې ټولنې نه او د امنیت شورا نه موږ ګیبي ګزارې کوو. که چېرته دوی موږ په رسمیت باندې وپېژني، په موږ باندې دا بندیزونه خوشي کړي، د موږ هغه پیسې را خوشي کړي، موږ سره به دنیا کومکونه موسسې به راشي، دلته به په کال باندې بوخته شي، قانونه به هم را وباسي، دنیا به موږ ته اچاري. خو افسوس افسوس چې په موږ باندې بندیزونه امریکا لګولي دي. وسلام پیچره.
ډیر مننه. کور ودان د سردار محمد خان نظر واوریدل. سو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم رادیو یې بیرته غږ راته. علیکم السلام، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده، میکروفون ستاسو خبرونه. مننه. کوم ځای نه مالک نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي راته؟
احمد ما خان صاحب دا اقتصادي خبرونه دي اورو یې مونږه. د اقتصاد خودون ته بیخي خلق لولګه سره مخ دي. دوی وایي مونږ داسې کوو، مونږ دا کوو، ما کوو. زیربنایي کارونه نشته، پروژې نشته، وچکالي ده. څاګانو کې دي چې کله اوبه نشته چې خلکو اوبه وچکي. اشای کانال شروع کړی او هغه هم بېرته بند کړو. دوی بېرته هغه کانال هم نشي کولی هلته چې هغه کانال هم کارونه شروع کړو. خلک به دا رقم دي چې بیخي خپل ژوند پورې زیاتې تنګ دي. حکومت وتښتي چې وکړي، کله هلته چې پیدا
اکثره په دې نظر دي چې دغه اقتصادي ستونزې له تیرو شلو کلو راهیسې همداسې پاتې وي. آیا رښتیا هم په تیرو کلو کې هم د وضعیت همدې حد ته خراب و، ټولنیز او اقتصادي وضعیت؟
نه، په تیرو شلو کلو کې دا وضعیت نه و. وچکالي خو د خدای له طرفه ده، خو دا خو الله تعالی راوستل. اقتصاد داسې نه و. قلم بازار ته سړی کته سو دوه درې سوه روپۍ مزدوري پیدا کوله، کراچی به څه چلوله. اوس نه هغه کراچی څوک شته چې یې چلوي، څه دته کېږي چې نه هغه کار شته، نه هغه یو سړي به یو پنځه شپږ نفرو لاس نیوی کولی شو. زکات او خیرات صدقې به ورکولې، هغه زکات او خیرات او صدقې چې ورکولې نه هغه د خیراتو ته نه دي. نو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده خدای دې په افغانستان ور رحمېږي.
سلامت اوسئ، خیر اوسئ. ډیره ډیره مننه اوریدونکو، مننه چې اړیکه نیسئ. راځئ چې ورسو خپلو میلمنو ته. جلالی صاحب، له تاسو به اول واورو اوریدونکي نیوکه هم وکړه. وای تاسو یو څه انتقادي نظریه لري، څه وایي؟
ګوري، موږ هیڅکله غربي فکر نه لرو. الحمدلله، الحمدلله د همدې وطن بچیان یاستو. او بله خبره دا ده چې زړه مو درد کوي، او زمونږ انتقاد هم سالم انتقاد دی. مونږ د دې لپاره انتقاد نه کوو چې ګواکې مونږ څوک تضعیف کړو یا ستونزې راولاړې کړو. اصلا د هدف نه دی. تاسو وګورئ د برنامه کې تاسو د لغمان نه یو اورېدونکی درلودلو چې یو پوښتنه وکړه او خپل نظر یې وړاندې کړ چې هلته وضعیت ډېر خراب دی. نو فرق کوي ځینې برخو کې ځینې خلک دي چې په خپله د طالبانو نمائندګي کوي، مستعار نوم باندې. هغه بیله خبره ده. د افغانستان اقتصادي ناورین دا له هیڅ چاپټ نه دی. کومه وګورو د بیوزلۍ او د فقر کچا اوس تر بلې په لوړې دوه ده. خلک بیکاره دي. د مهاجرتونو ډېر څه مثالونه دي چې خلک تر تیرې پورې ځان تړي. ولې خلکو د تیره دوره کې د دې وضعیت معلوم و چې کاروبار په ټپه درېږي. دا مهاجرتونه چې په زرهاو ځوانان دغه برین ډرین یا دغه د مغزو وتل یا د تخصصي او د مسلکي اشخاصو تیښته، مهاجرتونه کول، د افغانستان د افغانانو مجبورېدل، دا اساسي هدف هم دغه د بیکاری لامل و. خلک د اروپا ته، ترکیې ته، پاکستان ته، ایران ته، تر هندوستانه پورې دا خلک د دې لپاره نه دي چې د طالبانو له ظلمونو تښتي. دې یو اساسي لامل همدغه دی چې په بازار د افغانستان په بازارونو کې کاروبار نشته دی، کاري فرصتونه نشته، خلک بیکاره دي، بې وزله دي. په افغانستان کې خلک فکر کوي چې د کور یو عضو یې یا د کور یو شخص یې اروپا او نورو هیوادونو ته لاړ شي، هغه د دې لپاره نه راځي چې دلته مستي او ساتیري وکړي. هغه دلته مزدوري کوي، په هوټل او رستورانت کې مزدوري کوي، او دغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي. هلته چې لیږي دغه پیسې، ایما وړاندیز همدغه و چې یو انفلو ده، یو اوټ فلو ده. یو هغه پیسې چې له افغانستان نه وځي، یو هغه پیسې چې افغانستان ته رانه نه وځي. ایما وړاندیز همدغه و چې دا دی په ډیره پریمانه کچه باندې، یعنی هیڅ ډول بندیز او په دې باندې باید نه وسیږي. په هر کچه پیسې، په هر پیمانه پیسې چې افغانستان بازارونو ته راځي، طالبان باید اجازه ورکړي چې بازارونو ته نه وځي، دغه پیسې بیرته حرکت کې راځي. نو بنا ان مونږه وړاندیز همدغه د اسلامي امارت ته چې باید دوی انعطاف پذیر اوسیږي. افغانستان په مرستو باندې نه چلول کېږي. افغانستان جماعت او مدرسه نه ده چې مرستې به راټولې کړو افغانستان به وچلو. دغه نړیوالو مرستو که د افغانستان وضعیت بدلولی شوی، په تیرو شلو کلونو کې موږ د 15 نه تر 100 میلیارډ ډالر پورې په انکشافي او بشر دوستانه او په نظامی سکتور کې مرستې درلودلې. آیا د افغانستان حالت بدل کړ؟ آیا د افغانستان د برق سویچ تر اوسه پورې په مرکزي اسیا هیوادونو کې دی؟ آیا دغه سویچ افغانستان ته راغی؟ رانغی. نو بنا ان موږ افغانان باید د نړیوالو مرستو لپاره منتظر نه اوسېږو. دا یوازې موقتی شکل باندې افغانستان ته ورکول کیږي. دغه مرستې مشروطې دي، ځان ته ځانګړي شرایط لري. افغانان مجبور او مکلف دي چې کورنی منابعو باندې کار وکړي او د افغانستان د اقتصادي کرازۍ لپاره باید اقدامات وکړي. نړیوال او دا ثابته شوې ده چې موږ ته نړۍ هیڅ مجبور نه ده چې موږ ته اقتصاد را جوړ کړي. نړۍ افغانانو ته هیڅ ضرورت نه لري چې دوی ته انکشافي پروژې تطبیق کړي. نو بنا ان دغه مسؤلیت باید موږ ومنو. موږ شل کاله یو طلایي چانس وو د افغانستان د بیا ودانولو لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یو چانس وو. ولې که موږ وویو شل کلونو کې اصلا کار نه ده شوی، دا اصلا بې انصافي ده. ډاکټر غنی او جناب حامد کرزي صاحب په دوره کې افغانستان لپاره ډېر ښه کار شوی دی، باوجود چې مالی فساد موجود و، باوجود د دې چې په مالی فساد کې نړیوالو هم لاس درلود، ډونرانو هم لاس درلود. ټول ګرم او ملامت بلل چې موږ وویو چې افغانان ملامت دي یا مثلا د هغه وخت حکومتونه ملامت دي، خو که واقعیت ووایو، واقعیت خو ډېر تریخ دی. که امنیت چا خراب کړی و، پروژې ولې نه تطبیق کېدلې؟ خو همدا طالبانو سره حکومت جنګ کوو، بل چا سره خو جګړه نه کوله. طالبانو پل پلچک نه لوځو.
سلامت اوسئ، مننه. راځئ د تلاش صاحب نظر هم را واخلو. د کابل پوهنتون استاد تلاش صاحب هم سټوډیو کې را سره دی، ټلیفون له لارې وصل دی. تلاش صاحب، ستاسو په نظر باندې ولې په تیرو اتو میاشتو کې سره له دې چې اوږده موده ده، حداقل د خلکو د لوږې د مخنیوي لپاره کارونه ونه شول؟
زه فکر کوم چې بدبختانه ده د سیاسي ماشین سیوری او انرژي په اقتصادي ماشين ډېر خو تاثیر کړی دا، او حتی د فلج په حالت کې راوستي دا. تاسو ګورئ چې نړیواله ټولنې خپل ټول کومکونه مشروط کړی دي، په دا معنا چې تاسو او ناس طبقې ته د زده کړو اجازه ورکړي، په دا معنا چې دلته ازادي د بیان نشته، په دا معنا چې مثلا ما اسلامي امارات غواړي چې تاسو موږ د تور لیست څخه وباسي، په دا معنا چې تاسو بشر دوستانه مرستې او کومکونه په سیاسي رګو او کانالونو پورې متړي. دا هغه متاسفانه افهام او تفهیم ده چې د اسلامي امارات او د نړیوال ټولنې ترمنځ تر اوسه حل شوی نه ده، او مستقیمه اقتصادي سکتور سخت د سوال او د ګواښ لاندې راوستي ده. د بل خوا یو ښه خبر چې تاسو وایم ده چې هغه بانکي تعزیرات چې د حکومت د مامورینو دپاره وو، هغه د اسلامي امارت د خوانه لرې سوی ده، او هر مامور او هر چارواکی کولی شي چې څومره مزد د خدماتو په وړاندې د قانون په اساس باندې دوی حق لري هغه ترلاسه کړي. اما بدبختانه دا چې نفوس د افغانستان میاشت تر بلې کال تر بلې فوق العاده په لوړېدو باندې ده، ډېرې متواترې وچکالیانې رامنځته شولې، او همدارنګه سیاسي تحول رامنځته شو. د کورونا ډېره غټه ضربه وه چې نړۍ او سیمه او افغانستان ته ورکړله، دا هم رامنځته شوله. او بالاخره دا درې اساسي عوامل د دې باعث شو چې اقتصادي سکتور متاسفانه وځپی. اما اوس هم چانسونه شته چې دغه نشه استفاده وسی. د چانسو په اساس یو دوه درې مثاله کا فرصت وي درکوه
مهرباني پلانډو کې.
لومړی د افغانستان په جغرافیا کې وسنۍ فصل د میوې فصل ده، او د میوې فصل پر رسیدو باندې ده. اسلامي امارات د خصوصي سکتور په مرسته د ګاونډي هیوادونو څخه د ماشينري افغانستان ته راوارد کړي، پروسس د میوجاتو شروع کړي، د زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي، او خپل میوجات په خپل افغانستان کې پروسس شي چې تکافو د افغانستان وکا، او ځینې نور اقلام به د افغانستان د جغرافیا نه صادر شي. دویم منطقوي پروژې مس عینک پروژه ده، د ایرتانو پروژه ده، ګورتیپه پروژه ده، او داسې نورې د انرژي پروژې دي، واړه بندونه دي. کاملاً ایران، هند او چین ورته آماده ده در ازبکستان پورې چې دا پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي د کوم سیاسي معاملاتو نه پرته دغه معاملې ته دې ور داخل شي چې دا فوق العاده تاثیر گذاری د افغانستان په اقتصادي نظام کولی شي. آخري آپشن کولی شي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو څخه بل خصوص د نړیوال د سیمهیز د سیمهیز اسلامي بانکو څخه قرضه واخلي په ډیره کمه ټیکټانه باندې. دا حالات کولی شي چې په انکشافي پروژې کې او هغه پروژې چې د پخواني حکومت نه پاتې دي او 50% یې کار تکمیل شوی ده په کار واچوي او دا پروژې په خپل د وخت په تیرېدو سره په حاصلاتو باندې راځي. دا به د دې باعث چې د اقتصادي نظام مشکلي مدیریت شي او همدارنګه د فقر په لمنځه وړلو، همدارنګه د یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کولو، او همدارنګه د هغو سوالګرانو چې وس قوي انرژي لري او په سړکونو باندې ناستې طریقه مدیریت شي او بل اخره دا بڼه لشي عاجل تغییر عمومي.
بله مننه تلاش صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان راځي چې اوریدونکو ته ورسو او د اوریدونکو نظرونه هم باید واورو. بیا به بیرته بحث ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم تاسو ته او محترم مېلمنو ته سلامونه ونیږي. له وړاندې کوم اغانی د جلال آباد نه تاسو سره لاندې کېما. زما خدای نظر ده د جلانی صاحب او په شمول د غټولو وزیرانو په شمول د غټولو والیانو تلول د شوالیانو د دویش وزیرانو دیم په دغه حکومت کې هغه وخت فعال ونده درلودله، څوک وایندویانو، څوک موینانو، څوک وزیرانو. یعنی افغانستان د داسې پیسې لکه دا د ونو د پالو په اندازې باندې ډالر افغانستان ته راغله. دوی عملا دلته په کابینه کې سوندر لو دوی به رئیس جمهور ته دوی به د چارواکو ته مشوره ورکړې وه چې وروره دغه بر تاسو ازبکستان افغانستان ته واردوئ، په دې باندې په لکونو په میلیونو ډالر دې باندې مصرف راځي. هغوی دلته دغه پیسو باندې یو ډیم جوړ کړي، دلته بر جوړ کړي. حتی موږ کولی شو چې پاکستان ته موږ مثلا چین ته دا بر خورکو، افغانستان خود دفاع کېږي. مګر دوی هغه شی ونه کړ. دغه دوی دغه کمې پیسې چې راغلې دغه موینانو دغه وزیرانو ټول خارج ته وړلې، افغانستان یې په معنوي لحاظ باندې کنډواله پرېښوده. که چېرته افغانستان د موږ وګورو که دوی وایي چې افغانستان جوړ ده، بلډنګونه هم ټول د وزیرانو وو، ټول د موینانو وو، ټول د ویندویانو صاحبانو وو. دغه بلډنګ زه څه کړمه؟ بلډنګ زه وخورمه، بلډنګ واغوندمه. پیسې دوی وړي امریکا او اروپا ته دوی وړي، هغې نه دوی موږ ته پروپوزل جوړوي، هغې ته هغې نه موږ ته برنامې جوړوي. دوی چې کله عملاً دلته په حکومت کې دوی په حکومت کې څه وکړل؟ هغه وخت پیسې په لاس کې وي، اقتدار په لاس کې و، هر څه په لاس کې، مګر هیڅ ونه کړل.
بله امیر صاحب، اوس دا خلکو ژوند متاثره شوی ده. همدا تاسو چې خبرې کوي ممکن اقتصادي ژوند مو اغیزمن شوی وي، او له خبرو مو هم همداسې ښکاري چې اقتصادي اړخ ممکن ستاسو یا ستاسو د کورنۍ خپل خپلوانو ژوند ښه نه وي. څه کول په کار دي؟ څه غوښتنه لري اوس له طالبانو نه تیر په هیر؟
نوری صاحب، اوس خو زه داسې وایم چې طالبان بیچارهګان چې دي، طالبان باندې اوس خارجي فشارونه دي. یعنی خارجیان دغه فشارونه لاندې کړي، ځکه الله پاک په قرآن شریف کې وایي ولن ترد عنک الیهود ولن نصارا حتا تتبع ملتهم، تر څو پورې چې طالبان د خارجیانو دغه غیر شرعي غوښتنې ونه مني، هېڅکله به یې په رسمیاتو باندې ونه پېژني. په رسمیاتو باندې چې ونه پېژني نو افغانستان کې دغه ستونزې او مشکلات ممکن حل نه شي. نو زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې دوی عملا دلته وجود درلود، مګر هیڅ ونه کړل. اوس ټول امریکا او اروپا ته لاړل.
بله کور ودان،
دغه مشهوري او دایس په درد نوخي.
ډیره مننه، سلامات اوسئ. نظر مو اوریدل سه، بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د میکروفون ساسو خبرونه. د اوریدونکو اړیکه پرې ده، بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده. و ډیر مننه کوم ځای نه مالی کني ولی او تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایئ را ده؟
حضرت محمد جن د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ
څخه مننه اړیکه نیولې. ښه، په نادالی کې د عام خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ څومره تغییر پکې راغلی؟
په نادالی کې هغه کوم خلک چې پیسېدار دي هغه لا مخته روان دي، هغه بېوزله ورځ تر بلې شاته روان دي. یعنی دا شي څه بدر
خا دغه به وزلو کسانو ژوند به تر ډیره په کرنه باندې ولاړ وي، هغه چې وچکالی زپلی او کنه هغه کسانو چې په خوای یو کاروبار بازار کې هداقل یو د ورځې مزدوري پیدا کوله.
او د کاروبار چې نه خو اوس ان شاء الله مساعده ده، خو د وچکالی له لاسه ډیر تاثیرات ځکه د ټول د ځکه شاړې سولې وچې باورې کار پرې خو نو دا وچکالی ډیر تاثیرات.
په سیمه کې مو څومره نور کارونه روان دي د بیا رغونې د بنسټیزو پروژو د پانګونې څه نښې نښانې وینئ تاسو څه پروژې ستاسو سیمه کې؟
دماغ په سیمه کې هغه د جمهوریت وخت چې و همدغه سیمې طالبانو په لاس کې کارونه کې روان و خو دغه تحول سره ټول کارونه په ټپه ودرېد.
سلامات اوسئ. کور مو ودان، نظر مو واورېدل. سو بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ده؟
او بالکل ازادي راډیو ده.
دا طالبان نه واچي باندې پیز نه کار باندې پیز دښتین کې موږ د ورځې 1000 روپۍ سودا کړو، 1000 روپۍ 2000 روپۍ سودا نو سکرای خراب د خلک ورځې 1000 روپۍ 1000 روپۍ نه پیدا کولای.
نه توکي قیمت څه وي او که خلک د خرڅلاو یا د اخیستو وس نه لري؟
نه سر په نه سر په ورځ دوی خپله پیله کېدلی د 2000 روپۍ په تحیب ځوان کېچي نه تنخواه ستنه نه کاروبار ستنه نه خسته نه ګندسته.
او ډیره مننه، سلامت اوسئ. د دې اورېدونکي نظر هم واورېدل سو، بل اورېدونکي به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ غږ مو راځي سټوډیو سره، مو غږ وصل ده. وعلیکم السلام، پښتون صاحب ستړي مشئ.
یو خبر زکول غواړم ټول اړیدونکو ته، یو مظلوم شخصیت پایس افغانستان ته دا ناورین الله را ویشلی دی، بشری ناورین دی، اقتصادي ناورین دی، بشری بحران دی. یو بل به قانون راسي پر دې قدو تیر شو چې افغانستان نظام راځي بل انتقاد پر کوي، نظام چې راځي دا بل انتقاد پر کوي. پر دې سولیرو اول وز دغه ستاسو راځو اقتصادي ضرورت دی ممکن نه شي ولا څنګه وي
پښتون صاحب غږ مو ډېر پرې کېږي، کلک تر ځای بدل کړئ.
هر صورت په افغانستان کښې دا وچکالي راغلې ده، مالدار خپل په مال نه دی خوشحاله، خپل په جاپاني نه دی خوشحاله. زه وایم هر چا څه پوښتنه وکړي دا بعضې لري خیر و خیریت دی، زه مشکل شته خیر و خیریت شته، خیر و خیریت پر
پښتون صاحب ځای مو لږ تغییر کوي، ځکه ټلیفون کیفیت مخ نه ده. پښتون صاحب
کالی دبل کالی لري او دبل کالی په مزدوري نه پیدا کېږي. نن زموږ مدارس نه په چنده دي، غوښتونکي ډېر دي، ورکوونکي کم دي. پر وجه کښې چا د چا سره کوم څوک د چا سره کومک نه کوي، کېکوي هم کم یې کوي. او بله خبره دا ده، بلکې کومک څوک نه کوي که هغه هغه خوراکي توکي لا په مبارکې روژه کښې پر موږ باندې ګران شوي دي. زما په که زما اورې زما غوښتنه ده چې راستي تر انتقادو تیر شو، اما انګه شو، یو د بله لاس سره ورکړو، یو مشموله حکومت جوړ کړو، د جهان سره سازش وکړو، خپل معدنو ته کار وکړو او خپل اقتصادي تولیداتو ته خپله بازار پیدا کړو.
ډېره مننه. کور مو ودان، قاري صاحب پښتون له جزجان نه اړیکه نیولې وه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. ستاسو غږ وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د دې اورېدونکي غږ نه راځي، بل ته به ورشو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ډېره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې وه، مهرباني خپل نظر راته ووایئ.
ډېر زیات مننه کوم. له هلمند ولایت څخه
لږ زره ځای بدل کړئ، د غږ مو سم نه راځي. مهرباني لږ زره سم شو، ډېر نه.
هلمند کې زیات
د دې اورېدونکي اړیکه متاسفانه ډېره خرابه وه، خو د وچکالۍ نه شکایت درلود. د بل اورېدونکي ته باید ورشو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم سلام، غږ مو راځي، مهرباني خبرې وکړئ. مهرباني.
دا نو ما نه وسوله سروې، دلته وسوله دا سروې، خلک وګرځېد ورور په کورو، نو ما یې نوشته کړله
دشپاز میاشت کیږي شي نه مان میږي دا څه ټول
د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی له یو طرف نه وچکالی ده بل طرف ته خلکو چې یو څه وظیفې درلودې هغه هم له لاسه ورکړي څنګه په هلمند کې د کار روزګار زمینې څومره دي
کار روزګار خو دغه دی چې ولاکه دوه سوه کلدار روزانه پیدا کېږي وروره یالان یالونه بچانو ته کېږي دغه دی دغه د کور مشکلات هم بېښې دي د رالو درته وګرځېده نو کې ژوند د ادارو څه سړی ځای کومک ترسره کوي کومکونه هم لاړه ورک شوله نو ما نه شته سوله پسې ورک شوله نو نور هم اقتصاد داسې سره ځای په دی ولاکه دغه نور کار ته ناست روزانه د روزانه هغه ولاکه غوړي دغه لا پسې وړه رانیسو بونه په څلور نیم زره یا دوه نه روپۍ لاس ورځم بسیږي نه
بله کور ودان ډېره مننه سلامت اوسئ خیر اوسئ بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو خبرونه
سلام علیکم
علیکم السلام مهرباني وکړئ
تاسو ته د تاسو مننه ته سلام وایم
علیکم السلام
سلام نو د حالات تغیر او تبديل دا د الله د نظام حکم دا کله بادي کله غریبي کله فقري خدا وام چې مؤمنان باید په هر حالت صبر وکړي د الله تقدیر سره خپل لاس خیرې چلوي نو حکومت خو که کولی مخکې حکومتونو نه دي کړي دوی به په څه باندې وکړي دوی سره خو هېڅ نشته هغې دوی فرما ټول امریکایانو ترې غلا کړه نو هغوی چې ونه کړلی دوی به څه وکړي دوی دومره چې وکړي چې خپل مامورینو ته تنخواوې برابرې کړي دم پې ډېرې دي نو ما ټول افغانانو ته دا هیله ده چې هغه دې خپل
مننه د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوله سپارښتنه دا و چې خلک باید په دې حالاتو باندې صبر وکړي او له حکومتونو هم تمنه کوي ډېره مننه اوریدونکو چې اړیکه مو نیوله نظر مو ورکړه راځي چې د خبرونې میلمنو ته ورسو جیلانی صاحب له تاسو به وورو مخکې مو هم ځینې مهم وړاندیزونه وکړل په دې هیله چې عملي سي ما انتقاد دا و د ځینو اوریدونکو چې تیر حکومت کې چې مرستې ډېرې وي تاسو هم وای په ویاندویي کې وای اتمنه غوریدونکو هغه مهال هم تاسو باسونه تعقیب کړی وو ولې فکر کوئ د بنسټیزو پروژو باندې رښتیا هم پانګونه ونه شوه هغه وخت کې
ګوري لکه څنګه ما مخکې دې خبرې یادونه وکړه چې یو اساسي ستونزه په تیرو شلو کلونو کې هم دغه وه اول قدم کې موږ چې نړیوالو مرستې راکولې هغه مرستې ټولې مشروطې وې یعنی ځینې ځانګړي شرایط هم درلودل مثلا ویلې چې تاسو به د کورنۍ عوایدو کچه لوړوي دا یو مشروع شرط و مثلا په ځینو ولایتونو کې د پروژو تطبیق مسله وه مثلا د قضایه قوه کې دوی ویلې چې اصلاحات راولي یا مثلا د خپلو وزیرانو ټاکنه به وه د خپلو والیانو ټاکنه به وه په خپله خوښه به په ولایتونو کې والي ټاکه ځینې ځانګړي شرایط درلودل مونږ چې له دوی سره کله کې ناستلو مونږ سره د بنسټیزو پروژو بحث کاوه دوی یو بانه هم دغه وه چې مونږ نه غواړو چې اوږدمهاله افغانستان کې پاتې شو او دلته مونږ پروژې تطبیق کړو دوی دغه یو سور خط و یعنی زیربنایي پروژې په خپل ډونرانو په افغانستان کې نه تمویلولې او اساسي لامل همدغه دی بیا دې خبرې زیادونه کوم چې دنیا مجبور نه ده چې موږ تکار وکړي موږ مجبور یو چې خپل هیواد تکار وکړو نو دغه ډونرانو موږ ته پیسې د برق سکتور لپاره چې مثلا اوس په دبان دي موږ نه پوهېدلو آیا په دبان دي موږ وزیران نه پوهېدل چې موږ د برق بند جوړ کړو موږ به برق ولرو هیوادوال به برق ولري که د اوبو بند جوړ کړو خلک به د څښلو اوبه ولري د ځمکه د خړو اوبو لپاره به کانالونه جوړ کړو زراعتي ځکه به خړوب شي فصلونه به خوي سرسبزه به وي په دې ټولو مسایلو خو موږ پوهېدلو خو موږ ته مرستې نه راکول کېدلې زه د دې خبرې یادونه طالبانو ته کوم چې دغه بدګمانۍ کې دوی هم گرفتار نه شي یعنی دوی په دې فکر نه اوسېږي چې نړۍ به دوی ته پیسې ورکوي چې ته ځان ته بند او سړک او پول او پلچک جوړ کا او ځان ته د اوبو د څښلو اوبه برابرې کا دا مرستې نه کوي تازه ټوله نړۍ په دې په دغه ډول نو بنا ان اوس طالبانو ته مکمل حکومت سپارل شوی دی دوی ته تجهیزات دوی ته دغه ودانۍ دوی ته دغه دفترونه نظامي سکتور کې فوق العاده تجهیزات سیستمونه فعال سیستمونه په ګمرکونو کې په مالی وزارت کې ټول شی ټول دغه تاسو چې وګورئ لوازم وسایل د دوی په لاس کې دي. نو بینان دوی حکومت ونی اوس مسولیت لري چې ځینو برخو کې دوی اصلاحات رامنځته کړي، انعطاف پذیر اوسېږي تر څو د افغانستان لپاره اساسي کار وکړي.
بله جیلانی صاحب، همدې بحث کې لږ پاتې کېږم. دغه د مالی وزارت کې تاسو پخوا کار کړی دی، په تاسو د ویان په توګه، د مطبوعاتو د مسؤل په توګه پاتې شوی یې. دغه خبره تر ډیره دا کیږي چې که چیرته نړیوال افغانستان ته مرستې نه زیاتوي، په همدې حد کې پاتې کیږي. د افغانستان داخلي عواید څومره د دې وړتیا یا پوتنشیل لري چې د افغانستان د ستونزو حل وکړي، حداقل په اوږدمهال کې؟
ډېر ښه سوال مطرح کړ. تاسو ګورئ، مونږ زمونږ بودیجی اجمالی یو مثال تاسو ته وایم، منګ هر کال په اخر کال به زه وایم چې تقریبا تر 300 میلیارد افغانۍ موږ ملي بودیجه درلودله. په دغه بودیجه کې زموږ د کورنیو عوایدو کچا چې هغه لوړې سطحې ته رسېدلې وه، تقریبا 168 میلیارد افغانۍ وه. دغه پاتې پیسې تقریبا تر 200 میلیارد افغانۍ پورې دا موږ ته نړیوالو راکولې، نړیوالې ټولنې دغه مرستې راکولې، ډونرانو راکولې، او په دې کې تقریبا یو څه منګ بودیجوي کسر درلوده چې پیسې به موجود نه وي. اما منګ به پر راتلونکي کې پلان درلوده چې ځینو ډونرانو سره کار وکړو، پیسې ترلاسه کړو. نو زمونږ 168 میلیارد افغانۍ کورنی عواید دي، او په هغه وخت کې زمونږ د عادي بودیجې مصرف تقریبا 290 میلیارد افغانۍ و. نو تاسو فکر وکړئ، موږ له کورنیو عوایدو نه حتی خپل عادي بودیجه 100% نشو تامینولی. موږ څه ډول کولای شو چې انکشافي بودیجه هم تامین کړو، پوره کړو، او نظامي سکتور بودیجه هم پوره کړو؟ نو دلته ډېرې ستونزې دي. موږ د نظامي سکتور لپاره تقریبا 3.5 میلیارد ډالر موږ مرستې درلودې هر کال، چې موږ ونډه بیا 500 میلیون ډالر و، چې 1.5 میلیارد ډالر موږ د نظامي سکتور کلنی مصرف و. نو دغه مصارف اوس هغه د دولتي تشکیلاتو کچه ډیره راټیټه شوې ده، هغه ملي اردو تشکیلات له منځه تللې دي، زمونږ د ځواکونو تشکیلات کاملا له منځه تللې دي. اوس طالبان تر 300,000 پورې هم ځواکونه نه لري. د دوی مصرف کچه راټیټه شوې ده. دولتي ادارو کې مثلا مخکې موټران ډیر ول، مصرف ډیر و، د کچه هم راټیټه شوې ده. بیا هم موږ نشو کولای چې د کورنیو عوایدونه 100% بودیجه تمویل کړو. طالبان نشي کولای. دا خبره زه په غرد باندې وایم، دا د طالبان هم ووري، هیوادوال دې ووري. طالبان د دې وړتیا نه لري چې خپل مامورینو ته معاشات اجرا کړي. دوی همدا اوس مهال تاسو وګورئ، پیلوټان چې دوی سره کار کوي، د دې ترڅنګ دولتي مامورین کار کوي، د ټولو معاشونه کم شوي دي. حتی پیلوټانو ته نظامي سکتور کې دوی معاشونه نشي ورکولای.
بل جیلانی صاحب، دغه عواید سم نه راټولېږي کورنی، او که مدیریت سم نه ده، ګمرکونه خو فعال دي.
ګوري، طالبان هم انسانان دي. طالبان هم څنګه چې موږ وایو چې ټول طالبان غلي دي، په دې کې واقعیت دی چې ځینې وطن دوست طالبان به هم موجود وي. اما موږ راپورونه لرو چې په ګمرکونو کې په تیرو غلو باندې به شکر وباسي، په دغه ډول غلا په ګمرکونو کې شروع شوې ده. شواهد او مدارک هم موجود دي. زه وایم اساسي خبره همدلته ده چې موږ سالم انتقاد هم دغه د زمونږ وطن دی. موږ حق لرو چې نظر ورکو، انتقاد وکړو، ځکه په دغه موږ اصلا ښې مشورې هم ورکو. ډیری افغانان دي چې مفتي مشورې هم دوی ته ورکوي چې باید دوی کارونه وکړي. دوی هغه 40 کلن ظرفیت ته اصلا په هېڅ اهمیت نه ګوري. دوی فکر کوي چې دا ټول غربي فکرونه دي، لکه موږ چې اورو. او بل یو موضوع ده چې هغه موضوع نه باید افغانانو روزي هغه عاطفي او احساساتي بحث نه تیر شي. موږ وایو چې دا د خدای له طرفه دغه وشکالي به شکه د خدای له طرفه ده. اوس که موږ وایو چې دغه بد اقتصادي ناورین دا خدای